محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، د شروع ورځ چهارشنبه د 1444 هجري لمریز کال د لړمی عقرب د میاشتې اوومه نیټه، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له اوومې او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیز او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په تهران کې د ایکو موسسې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو د غونډې په باب ده. له دې وروسته بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اوریدلی شي، او د خبرونې په ورپسې برخې کې هم د رهبرۍ د لیتوګو په اړه د لمر په رڼا کې نومې لړۍ نننې برخه اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوري ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټ اډریس هم درسره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضری ګلو، موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ایران د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو د حل لپاره هر ډول ملګرتیا ته تیار دی. د پاکستان حکومت د ترهګرو په ضد د کوټلو اقداماتو پر دوام ټینګار وکړ. د ایران او افغانستان ترمنځ د شوو تړونونو د اجرایي کېدو لپاره غونډې جوړیږي. او د لبنان ولسمشر د حزب الله غورځنګ د بې وسلې کولو لا پلان څخه شاتګ وکړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمی، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو پراختیا د دواړو ملتونو د اړیکو د پیاوړتیا سبب وبلله، او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو او له هر ډول جګړې څخه د ډډه کولو پر اړتیا په ټینګار سره وویل. د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول شخړو په حل کولو کې ملګرتیاو او مرستو ته تیار دی. ډاکټر مسعود پزشکیان پرون د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو د غړو هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو د څلورمې غونډې ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سید محسن نقوي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې صمیمي او په لوړه کچه وبللې، او د غرازی وویل د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ اړیکې پورولولې او د دواړخیزو باور په اساس ولاړې دي، او موږ باور لرو چې زموږ تعاملات د نورو هیوادونو لپاره بلګه کېدلی شي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمی، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو پراختیا به د دغو اړیکو د لا پیاوړتیا سبب شي. ډاکټر مسعود پزشکیان د دواړو ملتونو د ژورو تاریخي او دینی مشترکاتو ته اشاره وکړه، او د غرازی وویل موږ د پاکستان خلک خپل ورونه ګڼو، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې او په زړه پورې تعاملاتو باندې خوښ یو. امید لرو چې په تهران کې د تاسو شتون او د دغه غونډې جوړول به د پخوانیو تړونونو د پلي کولو پروسه چټکه کړي، او د دواړو هیوادونو لپاره به مثبتې پایلې ولري. هغه هم دارنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول شخړو په حل کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هر ملګرتیا او مرستې لپاره چمتواله اعلان کړ، او وی ویل چې مونږ باور لرو چې د تاوتریخوالي د کمولو او له هر ډول ټکر څخه د ډډه کولو لپاره هڅې اړینې دي، ځکه چې دا د اسلام د ګران پیغمبر صریح امر دی. نن سبا له بل هر وخته زیات اړتیا ده چې مسلمان هیوادونه د یووالي او ورورولۍ په ساتلو سره د ګډ دښمن په وړاندې ودرېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم په دغې لیدنه کې د ایکو د کورنیو چارو وزیرانو د غونډې د بریالۍ جوړولو په باب مبارکي ورکړه. د ایران د حکومت او ملت څخه د میلما پلنې هم مننه وکړه، او دغه راضي ویل په تیر یو کال کې زما دا څلورم سفر دی چې اسلام ایران ته راځم، چې دا د اسلام آباد او تهران ترمنځ د دوړخیزو اړیکو د ژورتیا او ملګرتیا د پراختیا اهمیت ښیي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته د ډاکټر پزشکیان د تاریخي سفر یادونه وکړه، او دغه راضي ویل امید لرو ترلاسه شوي تړونونه به په راتلونکو کې عملي شي او څرګندې پایلې به ولري. سرحدی ملګرتیا او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې له اقدامات په باب ښه پرمختګ شوی، او اوڅاره بریالی توبونه هم تر لاسه شوی دی. سید محسن نقوی هم دارنگ دا ترهگری او دا غیر قانونی مهاجرینو مسله د ایران او پاکستان ګډه اندېښنې وبللې او د غرازی وویل له نیکه مرغه په دغو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیا ګټورې پایلې لرلې دي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سره جوړښتي خبرې اترې هم روانې دي او موږ غواړو چې شخړې د خبرو اترو له لارې په سولیز ډول حل شي او هڅه کوو چې د سیمې هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات نه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیاو د ختمولو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د منځګړیتوب د وړاندیز تود هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د سیمې په تیره بیا ګاونډي هیوادونه د یو بل په درد رسیږي او باید چې ګاونډي هیوادونه خپل منځ ترنګلتیاوې په خبرو اترو او مشورو سره حل کړي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په یو لړ څرګندونو کې وویل د اروپایي هیوادونو لخوا په سنیپ بیک سناریو کې ګام پورته کول غیر قانوني دي او هیڅ رواوالی نه لري. د پاکستان د سیمیزو مطالعاتو موسسې یا آی آر ایس یو ځانګړې غونډه جوړه کړې چې د سیمې په باب غوره متفکرانو، کارپوهانو او ډیپلوماټانو پکې ګډون کړی شو. د اروپایي هیوادونو لخوا د سنیپ بیک میکانیزم په فعال کولو پورې اړوند بدلونونه او پر لویدیځي آسیا امنیت او ثبات باندې د هغو اغیزې وڅېړل شي. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیر مقدم په دغې ناستې کې د تهران دریځونه په تفصیل سره تشریح کړل او د جامع نړیوالې اټومي موافقې تاریخچې ته یې اشاره وکړه او دغه راز یې وویل. په 2015 کال کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 15 جمع یو ډلې غړي هیوادونو مذاکراتو د اټومي موافقې په څیر نتیجه را برسېره کړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا 22 پریکړه لیک د بندیزونو لغوه کول تضمین کړل. هغه وویل د متحده ایالاتو لخوا په 2013 کال کې له نړیوالې اټومي موافقې څخه یو اړخیز وتل او د اروپایي هیوادونو لخوا د ژمنو خلاف ورزي کول د دې سبب شول څو ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس جبرانونکي ګامونه پورته کړي. هغه دغه راز وویل اروپایي هیوادونو په خپله هم له نړیوالې اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او عملا په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې له ذکر شویو حقونو څخه محروم دي. په افغانستان کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د برېښنا پروژې پیل شوې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
په سوهیلی ولایت هلمند کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت د برېښنا دوه سترې پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي په دغه ولایت کې به په نږدې راتلونکي کې د خواو شا 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا په برخه کې نورې پروژې هم پیل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي مشر ډاکټر عبدالباري عمر د دغه پروژو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې وویل لومړۍ پروژه چې ټولیز لګښت یې 90 میلیونه افغانۍ ده د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ څخه د کندهار تر میوند ولسوالۍ پورې د 80 کیلومترو په واټن د لوړ ولتاژ لین غځول و. هغه وویل په دویمه پروژه کې د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې د برېښنا تولید نږدې 5 میګاواټه پخوانۍ فابریکې بیا رغونه وه چې پروانۍ په یاده ولسوالۍ کې به خواو شاو 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې شي او همدارنګه به صنعتکارانو، تولیدونکو او سوداګرو ته هم اسانتیاوې رامنځته او د تولید په لوړېدو سره به ګڼ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي.
موږ یو 80 کیلومتره په اوږدوالي 110 کیلومتره لین د سنگین دی ولسوالۍ له مربوطاتو څخه بیا تر دغه سب سټېشن پورې او له دغه سب سټېشن څخه بیرته د میوند تر ولسوالۍ پورې وغځاو. دغه لاین زموږ د افغانستان د برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ ریاست خپله کارمندان چې په کابل کې دوی مستقر دی له کابل څخه موږ پوره یو لوی ټیم را لېږلی او دلته شپه ورځ په دې باندې کار وکړو. په 8 ورځو کې موږ دغه 80 کیلومتره لاین تکمیل کړ چې په دې باندې 90 میلیونه افغانۍ شاوخوا مصرف راغلی.
د هلمند ولایت برېښنا رئیس حافظ هدایت الله محمد په دې مراسمو کې وویل د برېښنا په برخه کې د دې دوه سترو پروژو په پیل سره به د هلمند ولایت د ګریشت سنګین او د کندهار ولایت د میوند ولسوالیو د اوسېدونکو ستونزې هوارې شي. د هلمند ولایت اوسېدونکي هم د دې پروژو د پیل له امله خوشحاله دي او وایي له کلونو وروسته به کورونه، هټۍ او نور اړتیا وړ ځایونه روښانه او د برېښنا په برخه کې به شته ستونزې هوارې شي.
حکومتونه راولی چې هغه د کار دغی دکان بازار کې تور چاره یې هغه تجارت دغه دکانداران او دا شان چې دي هغه هم ډېر تاریک وي خو چندانې کار نه کوي او کورنۍ چې دي په کورنۍ کې هم ټول شان چې دي که منکل دی که او ګرمي دا شی چې دي یخچال دی نور پکا او دا شان چې ټول ته په برق چلیږي نو برق ته نن ورځ نن ناصر کې په سلو کې 100% ضرورت ده
موږ ته ډېره ګټه رسي دکاندار برق نه لري کارخانه والا برق نه لري ولډنګ والا برق نه لري اوبه پر کاږو
په سهیلي ولایت هلمند کې د برېښنا په برخه کې د دې دوه پروژو لپاره وروسته د برېښنا شرکت د چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې په دې ولایت کې د برېښنا ښه والي او ستونزو د کمښت لپاره د خواوشا 3 میلیارد افغانیو په لګښت نورې پروژې هم پیل شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو ناکامۍ وروسته پاکستان د طالب ترهګرو په ضد د کوټلو اقداماتو د دوام خبر ورکړ. زموږ خبریال د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا محمد تارړ په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې ویلي دي له افغان طالبانو سره له 4 ورځنیو مذاکراتو وروسته په خبرو اترو کې عملي حل نه دی موندل شوی. د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا د وړاندې شویو شواهدو سره سره سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د مخنیوي کوم ضمانت نه دی ورکړی. هغه په ډاګه کړي چې پاکستان به د ترهګرو او د هغوی د سهولت کارو د له منځه وړلو لپاره کوټلي اقداماتو ته دوام ورکړي. عطا تارړ د غراز ویل افغان پلاوي 4 ځله د خبرو اترو اصلي موضوع څخه مخ اړولې او اساسي ټکو څخه یې ډډه کړې ده. د پاکستان لخوا وړاندې شوي شواهد کافي او نه انکارېدونکي وو. مذاکراتو یوازې ایجنډا درلوده چې د پاکستان پر ضد له افغان خاورې څخه حمله ودرول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د غرض وویل چې په ډایلا کې د سانتیاو د چمتو کولو لپاره د قطر او ترکیې څخه مننه کوو او دا هم د دواړو هیوادونو شکریا ادا کوو چې هغوی هڅه کړې د افغان طالبانو رژیم د ترهګرۍ پروسه د پاکستان په وړاندې د اوزار په توګه له کارولو څخه منع کړي خو افغان طالبانو د منځګړو خبرو ته هیڅ توجه او اهمیت ورنه کړ. د پاکستان رسندوی او مطبوعاتي سرچینو هم ویلي دي چې پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په استانبول کې مذاکرات روان وو خو د طالبانو دریځ کې 4 ځله بدلونونو له امله مذاکرات بریالي نه شول. دا په داسې حال کې دي چې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان او د ایران نورو لوړپړو چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره په جلا جلا کتنو کې په زغرده ویلي دي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو د ترنګلتیا او د ختمولو لپاره هر ډول ملګرتیا او مرستو ته تیار دي او باید شخړې په خپل منځي او مشورو سره حل شي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال د افغانستان په سفر کې شوې تړونونو ته په اشاره سره ویلي دي د دواړو هیوادونو د پولو د نوي کولو د پروژې د بیا پیلولو لپاره به د ایران او افغانستان ترمنځ حقوقي او تخنیکی خبرې ترې له 4 اونیو څخه په کمې مودې کې پیل شي. د تسنیم خبری اژانس له قوله راپور راغلی د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی چې په همدا وروستیو کې کابل ته سفر کړی د افغانستان په سفر کې د حقابې په برخه کې د شویو تړونونو په اړه وویل موږ باور لرو چې د افغانستان حکومت لخوا د ملګرتیا کچه باید زیاته شي او دا هغه څه نه دي چې موږ د سوال په توګه غواړو بلکې موږ تړونونه لرو، ژمنې کړې دي او باید خپلې ژمنې پوره کړي. موږ هم د ملګرتیا شاهدان یو. په دې سفر کې چې مو درلودلې فیصله مو کړې چې د دواړو هیوادونو د انرژي وزارت مرستیالانو غونډه په راتلونکو 4 اونیو کې ترسره شي. غریب آبادی د دواړو هیوادونو د پولو د نوي کولو په برخه کې د تړون په اړه څرګنده کړه موږ خو تفاهمونو ته ورسېدو او د پولو د نوي کولو پروژې د بیا پیلولو لپاره به زموږ حقوقي او تخنیکي خبرې اترې په 4 اونیو کې پیل شي. او د لبنان ولسمشر د متحده ایالاتو لویدیځي هیوادونو د دبونو په جواب کې چې د حزب الله د بې وسلې کولو د پلان د پلي کولو لپاره دی ویلي دي د داسې یوې پرېکړې د زور خبرې پلي کول ناممکن دي او دا به داخلي جګړې ته لاره هواره کړي. په همدې خاطر د لبنان ولسمشر د حزب الله د بې وسلې کولو لا پلان څخه شاتګ وکړ. دا اخبار ورڅاڼې په لیکنه د لبنان ولسمشر جوزف اون د متحده ایالاتو اروپایي منځګړو سره په لیدنې کې روښانه کړی ده چې د لبنان پوځ له حزب الله سره د مخامخ کېدا وړتیا نه لري او د دغه غورځنګ د بي وسلي کولو لپاره هر ډول حادثه به داخلي ټکر ته لاره هوار کړي. داود دې محل خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په تهران کې د کوم موسسې د کورنیو چارو د وزیرانو د غونډې په باب ده. د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو څلورمه غونډه له 15 کال ځنډ وروسته د روان هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 15 او 16 نیټه په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان په وینا سره د مشرانو د غونډې په حال کې ترسره شوه. د ایکو موسسې غونډه د پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکیه، ازبکستان او د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړپوړو چارواکو وزیرانو او د ایکو موسسې د سرمنشي او د عمان د کورنیو چارو د وزیر او د عراق د کورنیو چارو د وزیر په ګډون سره په تهران کې ترسره شوه. د امنیتي او اقتصادي ملګرتیا او پراخول، له ترهګرۍ او منظمو جرمونو سره مبارزه کول په هغو اصلي موضوعګانو کې شامل دي چې د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو او د مرستیالانو په غونډه کې ور باندې بحث شوه. دغه غونډه نه یوازې د سیمیزو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره یو فرصت دی، بلکې د ایران د دوستانه او د فعال بهرنی سیاست په لاره کې مهم ګام هم ګڼل کیږي. د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو د کورنیو چارو د وزیرانو غونډه د ایران په ډیپلوماټیک او مدیریتي ظرفیت باندې د غړو هیوادونو د اعتماد نښه ده. دا غونډې په ایجنډا کې د اقتصادي بېخبنایي او د امنیتي ملګرتیا او د پراختیا په لارو چارو باندې غور کول وو. دغه کارچار د سیمیزو پروژو د اجرا، د ګډو پانګونو او د تجارتي تعاملاتو د زیاتولو زمینه جوړونکي وي. ایران له خپلو ظرفیتونو څخه په ګټه پورته کولو سره د سیمې د اقتصادي غږملتیا په مرکز بدلېدلی شي. ایکو موسسه په اقتصادي هدفونو سربېره په سیاسي او امنیتي همپالنې کې هم مهم رول لري. دا تهران غونډه د ترهګرۍ، د قاچاق او د منظمو جرمونو په شان له چیلنجونو سره په مقابله کې د ګډې پلانونې لپاره یوه زمینه او پلیټفارم کیدلی شي. دغه ملګرتیاوې به د تاوتریخوالو له کمولو او د سیمې د کوټلتیا له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. په تهران کې د کوم موسسې د کورنیو چارو د وزیرانو غونډه له یوې ډیپلوماټیکې پیښې ورآخوا د ثبات، ظرفیت او د سیمې په امنیت او پراختیا کې د رول د لوبولو لپاره د ایران یوه نښه ده. دغه غونډه د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملګرتیاو لپاره نوي فرصتونه برابروي او د سیمې د همپالنې د جورلیس په توګه د تهران ځایګې نور هم پیاوړې کوي. په تهران کې د کوم موسسې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د غونډې په جوړېدل کولی شي د سیمې تجارت زیاتېده، د ګډې پانګونې د جذبېده، د سرحدي بېخبنایانو د پراختیا او د ایران او د ایکو موسسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا زمینه جوړونکې شي. د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خدماتو او د شیانو د تبادلې د اسانولو په هدف سره د سرحدي تجارت د دغه غونډې یو اصلي چورلیز وو. ایران د ترانسپورت او د ګمرک یعنی کسټم د بېخبنایو په رامنځته کولو سره د سیمې د تجارت د اندازې په زیاتولو کې فعال رول لوبولی شي. د ټیریفونو د خنډونو کمول او د شیانو د صادراتو او وارداتو د مقرراتو اسانول د دغو ملګرتیاو په نتیجو کې شامل دي. دا تهران غونډه د انرژي، ترانسپورت، کرنې او د ټکنالوژۍ په حوزو کې د ګډې پانګونې د فرصتونو د پیژندلو لپاره یوه زمینه برابروي. د ایکو غړي هیوادونه د ګډو صندوقونو یا بسپنو یا د سیمیزو پروژو پر رامنځته کولو سره د پانګونې د ریس په کمولو سره اقتصادي رونق زیاتولی شي. د ارتباطاتو، د اورګاډو لارو، سړکونو او د بندرونو د پراختیا په زمینه کې ملګرتیا د یکو موسسې اقتصادي لومړیتوبونه دي. ایران په خپل جیوپولیټیکل موقعیت سره کولی شي د سیمې د ترانزیټ په مرکز بدل شي او د شیانو د ترانزیټ له ګټو څخه برخمن شي. په اقتصادي امنیت او سر د سرحدونو په مدیریت کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس په شان له نویو ټیکنالوژیو څخه ګټه پورته کول د ایکو موسسې د خړو هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډې کې مطرح شوي موضوعګانې دي. دغه ملګرتیاوی په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د عملیاتي لګښتونو د کمیدا او د ګټې د زیاتېدا سبب هم کېدلی شي. په نړیوالو کرنسیو باندې له اړوندو والی پرته د تجارت اسانولو لپاره د ایکو موسسې د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډې کرنسۍ رامنځته کول او د پیسو د ورکولو د سازو لارو چارو د پلانولو امکان د دغې غونډې په اوږدمهاله پایلو کې شامل دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان بدلونونو ته د کتنې لونیز پروګرام سره دا د یو ځل بیا ز فاطمی او زما محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو او لمینې ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ صنعتکار حسین رستایی د روان کال یعنی د 1444 هجری لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د ایران په غیر کینتلي صادراتو کې 80 میلیون ډالر زیاتوالی اعلان کړ. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ صنعتکار د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د ایران په غیر تیلي صادراتو کې 80 میلیون ډالر زیاتوالي ته په اشاره سره وویل. افغانستان ته د ایران غیر تیلي صادرات د 1444 کال په لومړیو میاشتو کې 1,106,500,000 ډالر ته رسیدلي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. افغانستان د ایران د صادراتي توکو 5 ستر هیواد دی. د افغانستان د حکومت د احصایې او معلوماتو د څانګې د میاشتنیو شمیرنو له مخې ایران اوس مهال د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان تر ټولو لوی سوداګری شریک ګڼل کیږي.
د طالبانو د دفاع او سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ټینګار وکړ دا هیواد به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر خلاف د بریدونو لپاره وکارول شي. یعقوب مجاهد زیاته کړه موږ د وسلوالو ډلو لخوا د هیڅ هیواد په وړاندې د بریدونو ملاتړ نه کوو. په دې اړه د افغانستان دریز خورا روښانه دی. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر هم د افغانستان د حکومت پر هغې ژمنې هم ټینګار وکړ چې هیوادونه به د ترهګرو بریدونو لپاره په یوې اډې د بدلېدو مخه ونیسي او د ګاونډي هیوادونو په وړاندې په دښمنانه اقداماتو کې له لاسوهنې به ډډه وکړي. د طالبانو دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل غواړي د ښه ګاونډیتوب او د سوداګرۍ د پراختیا پر اساس له اسلام آباد سره اړیکې جوړې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د دواړو خواوو په تاوان دی او کابل غواړي چې ننګونې د خبرو اترو له لارې حل کړی شي. د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ورستی کړکېچونه د اکتوبر په 9 نیټه په کابل باندې د پاکستان لبري د ورسته زیات شول چې د نړیوال ټولنې خبرګونې هم راو پاروله. قطر د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو کوربتو پوکړ چې له عمله د سمدستي اوربند هوکړه هم لاسلیک شو.
خاګور دنکو د افغانستان د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیار عبدالغنی بیرادر اخوند د ترکمنستان له ملي مشر سره وکتل او د افغانستان په خوره کې د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ یو څېړو او د پروژې د 1400 کیلومتره پرمختګ اعلان وکړ. د طالبانو د پلاوي مشر عبدالغنی بیرادر اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان علي بردي محمدوب د دغه هیواد د پلاوي د مشر په توګه د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار او پرمختګ کتنه وکړه. ملا بیرادر د ټاپي پروژه د سیمه ییزې همکارۍ اقتصادي یووالي او ګډې سوکالۍ د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله او زیاته کړه تر اوسه پورې د افغانستان دننه د دې پروژې په عملي برخه کې 1400 کیلومتره پرمختګ شوی. د ګازو د پایپ لاین پروژه چې د ټاپي په نوم پیژندل کیږي چې نوم یې د څلورو هیوادونو د انګریزي نمونو له لومړیو تورو څخه جوړ شوی دی کوم چې په دې پروژې کې شامل دي، هغه دا هیوادونه دي: ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان. او که چیرې دغه پروژه پولی او بشپړه شي نو د ترکمنستان ګاز به دغو درو هیوادونو ته انتقال شي.
د ایران د سړکونو او خاري پراختیا وزیر فرزانه صادق د پاکستان د سوداګرۍ، ترانسپورت او ریلوي له وزیرانو سره وکتل ترڅو د ریلی پټلۍ د همکارۍ د پراختیا لپاره د ګډ عمل پلان جوړ کړي. فرزانه صادق پاکستان ته د خپل سفر په دوران کې د پاکستان د سوداګرۍ، ترانسپورت او ریلوي له وزیرانو په ترتیب سره جام کمال خان، عبدالعلیم خان او حنیف عباسی سره ولیدل. د پاکستان ریلوي وزارت یو اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې ده چې د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره د عمل پلان جوړ کړي. دا هم موافقه وشوه چې د کویټي څخه تر تافتانه پورې د پولې د ریل پټلۍ د بیا رغونې پروژه به راتلونکی کال پلی شي. ایران او پاکستان د ریل پټلۍ د ترانسپورت په برخه کې د سوداګریزو او مسافر وړونکو فعالیتونو پراختیا ته ژمن دي. دواړو خواوو اعلان وکړ چې د اسلام آباد، تهران، استانبول آی ټی آی د ایکو کانټینر وړونکي مال ګاډي تک راتک به د روان کال د دسمبر له میاشتې څخه بیا پیل شي. میرمن صادق او پاکستانی وزیرانو موافقه وکړه چې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره د همغږۍ یو میکانیزم جوړ کړي. د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزیر وویل چې د ایران پاکستان دهلیزي ظرفیتونه له اروپا سره د چین د نښلولو لپاره د دې لارو کارولو لپاره غوره فرصتونه برابر کړي دي. په اسلام آباد کې د سیمه ییز ترانسپورت کانفرنس د ایران د سړکونو او د ښاري پراختیا د وزیر په شمول د 11 هیوادونو په ګډون تر سره شو.
ډیرو که عزتمند اوریدونکو، د پاکستان او قطر د ګډې وزارتي کمیسیون جی ایم سی شپږمه غونډه په اسلام آباد کې د 2 ورځو په مودې ترسره شوه چې په ترڅ کې دواړو هیوادونو د اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکارۍ 2 تړونونه لاسلیک کړل. په دغه غونډه کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال خان او د قطر د سوداګرۍ او صنایع وزیر شیخ فیصل بن ثانی ال ثانی د دواړو هیوادونو د پلاوي مشري وکړه چې په ترڅ کې دوی د پانګونې، ترانسپورت، شنې انرژي، تعلیم، روغتیا، کلتور او معلوماتي ټکنالوژیا په برخو کې د دوه اړخیزه اړیکو په ژوروالي ټینګار وکړ او ګڼ شمېر تړونونه یې هم لاسلیک کړل. د دې همکارۍ یوه مهمه برخه د قطر د پانګونې ادارې له لارې د پاکستان په زیر بنایي پروژو کې د 3 میلیارد ډالرو پانګونه بلل شوې ده.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل که چیرې د افغانستان له تړونه سرغړونه وشي هغه ورونه هیوادونه چې لاسلیک کړی دی له نیوکې سره به مخامخ شي ځکه چې دوی په افغان طالبانو باندې د پام وړ نفوذ لري. د پاکستان دفاع وزیر زیاته کړې ده چې د اړوندو خواوو ترمنځ ډیر لنډ یو مخیزه تړون شوی او په پلي کولو به یې په ترکیه کې بحث وشي. د تړون هدف د سرحدي تګ راتګ تنظیم کول، د سرحدونو اداره کول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدار اوربند ضمانت ورکول دي. پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې د تړون پلي کول د ټولو اړوندو خواوو همکارۍ ته اړتیا لري او لاسلیک کوونکي هیوادونه یې د اوربند له خلاف ورزۍ په مخنیوي او د طالبانو له خوا یې پرې په پابندۍ کې مهم رول درلودل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه تړون د قطر او ترکیه په منځګړی توپ لاسلیک شو او مخه یې د پولې په اوږدو کې د شخړې ختمول او د سوداګرۍ او سرحدي همکاریو لپاره شرایط رامنځته کول دي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر او د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت او د وزیر ترمنځ لغونډې وروسته دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې ترانسپورت د زیربنا په پراختیا سره دوه اړخي سوداګري لس میلیارد ډالرو ته لوړ کړي، او دا یو اقدام دی چې د اقتصادي ملګرتیا د پراخولو لپاره د ګډ هوډ ښودنه کوي. پاکستان او ایران موافقه کړې ده چې د سړک، ریل او بندرونو د زیربناو په نښه کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او اړیکې پیاوړې کړي. دا تړون د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال خان او د ایران د صنعت د قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک ترمنځ د یوې غونډې په ترڅ کې لاسلیک شو. د ایران د صنعت، معدن او تجارت وزیر وویل چې پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان له سفره راهیسې دوه اړخیز سوداګري ښه شوې ده، او د دواړو هیوادونو ګډ هدف لس میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د اندازې رسول دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر هم په پاکستان د ایران د باور ستاینه وکړه او وی ویل چې منظمې او پرله پسې دوه اړخیزې غونډې د پرمختګ لپاره د ګډې ارادې نښه ده.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
عزتمن اوریدونکو، د پاکستان د پوزمشر فیلډ مارشال سید آصف منیر د هر ډول مستقیم یا غیر مستقیم یرغل په وړاندې د چټک غبرګون پړه د خپل هیواد خبرداري تکرار کړ. د پاکستان د پوزمشر دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې هیواد یې له افغانستان سره د خونړیو سرحدي جنګونو وروسته په دوحې کې د دایمور بند تړون لاسلیک کړی. د پاکستان د پوزمشر په راول پنډیا کې د پوز په مرکزي دفتر کې د هیواد سیاسي او ټولنیزو مشرانو یوې ډلې ته وویل پاکستان په سیمه کې سوله او ثبات غواړي. همداشان د پاکستان سمندري ځواکونو په عرب سمندر کې د نږدې یو میلیارډ ډالرو پر ارزښت د مخدره شیانو یوه جوپه په یو لړ پراخو عملیاتو کې نیولې ده چې د سیمه ییزې سمندري همکارۍ په تاریخ کې د قاچاق تر ضد تر ټولو ستر عملیات بلل شوي دي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یرموک نومي کشتۍ د الماس مسک عملیاتو کې د یو برخې په توګه د عرب سمندر په آزاد اوبو کې دوی بې طبیعته بدبني کشتۍ دراوالی د لومړی کشتۍ د تفتیش په جریان کې له دوو ټنو څخه ډیر کریسټیال میتا میفتامین چې اټکل شوی او ارزښت یې 802 میلیونه ډالر دی کا شوال. په دویمه کشتۍ کې د یو سالو څلوېښت میلیونو ډالرو پر ارزښت 350 کیلوګرامه میټي امفتامین او 50 کیلوګرامه کوکاین چې ارزښت یې 10 میلیونه ډالر دی ونیول شوال. نیول شوی جوپې د ازبیانې لپاره پاکستانی کشتۍ ته له انتقالېده او د موادو د ډول ډول اتحایي د وروسته د نړیوالو قوانینو مطابق له منځه وړل کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ پروګرام کې د دغه نننۍ برخې وخت پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خېچاري عزیزانو او سم زفات می له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د ایران د علمي اولمپیاډونو او د سپورت د مډالونو لګټونکو او اتلانو سره د اسلامي انقلاب د ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د کتنې په اکله پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. نو پام ورته وکړئ.
د ډیرو قدر منوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د روان میلادی کال د اکتوبر د میاشتې په شلمه نیټه د نړۍ د علمي اولمپیادونو لسلګونو مډال ګټونکو او د بیلابیلو ورزشونو له تلولانو سره کتنه وکړه. په نننی پروګرام کې په دغه لید کته کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سرګندونو ته کتنه کوو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د خپلو سرګندونو په پیل کې د علمي اولمپیادونو له مډال ګټونکو او د ورزش له تلولانو سره په کتنې باندې د خوښۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغوی د ایرانیانو د ملي قدرت ورایښت او د ودې بلګه وبلل. هغوی پر میل تاسو د ایران ملت په خپل همت سره په خپلې هڅې سره خوشحاله کړ. په ځوانانو کې مو ولوله رامنځته کړه. دا ډیر ستر ارزښت لري. دغه مډالونه چې تاسو روان کال په دغو تیرو څو میاشتو کې د خپلو کوششونو په وجه ترلاسه کړل، زما په نظر په نورو عادي مډالونو باندې یو امتیاز لري. ولې؟ ځکه چې موږ له نرم جنگ سره مخامخ یو. په نرم جنگ کې دښمن کوشش کوي چې ملت پریشانه کړي، ملت نهیلی کړي او هغه له خپلو وسونو مایوس کړي. تاسو په دغو مډالونو ګټلو سره وتوانېدلی د دښمن د خوځښت په مقابل لور کې حرکت وکړي او په عمل کې د ایران د ځوانانو وس او د ایران د ملت قدرت چې په ځوانانو کې ورایښت لري وښوده او ظاهر مکړ. نو ځکه شاید ویلی شو دغه مډالونه دوه چنده ارزښت لري. دغه ځواب تر ټولو پیاوړی ځواب دی چې دښمن ته مو ورکولی شو او تاسو دغه ځواب ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د خپلو څرګندونو په دوام کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د بیلابیلو برخو پر مختګونو ته اشاره وکړه. او ویل زموږ په هیواد ایران کې د هیواد ځینې برخې له انقلاب څخه وروسته ډیرې مخته لاړې. پرمختګ ډیر ګړندی و چې یو پکې همدغه زموږ د ځوانانو د روان کال د ورزش کاري ټولګه ده. په کوشته، په والیبال کې او د ورزش په ځینو نورو څانګو کې وتوانېدل خپل ځانونه دنیا ته ور وښیي. موږ دغه حالت نه درلود، موږ دغه وسونه نه لرل. شاید هغه څه چې روان کال په ټول کې وښودل شول د ایران د ورزش په تاریخ کې بېساري دي. په اولمپیادونو کې هماغه ډول دي. په علمي اولمپیادونو کې زموږ زلمیان وتوانېدل لوړې څوکې ته ورسیږي. پوه شئ، هر کار چې تاسو یې کوئ په حقیقت کې د ایران په حساب کې لیکل کیږي. هر کار چې تاسو یې کوئ د ملت په حساب کې لیکل کیږي. آیت الله خامنائی د ایران له اسلامي انقلاب څخه وروسته د ځوانانو رول لوبول پرله پسې بهیرو بله. او یې پر میل د اسلامي انقلاب له بریالیتوب دوه کاله وروسته دښمنانو په ایران باندې یو جنګ راوتاپه چې اته کاله یې دوام وکړ. د انقلاب په پیل کې دغه تکلنګ جنگ په ډیرو کمښتونو او خالي لاسونو سره د ایران د بریالیتوب سبب شو. چا دغه کار وکړ؟ ځوانانو.
حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی وفرمایل موږ له نږدې څخه لیدل چې د غزوانان وتوانېدل هغه ورځ په ځینې وختونه دا ډول تنظیم کړي چې د دښمن په بې حده او بې شمېره وسنو باندې بریالی شي. دا د جنګ د ډګر حالت و او په دانش او پوهې کې هم دا ډول د همدې جګړې په ډګر کې هم دا ډول. نن سبا زموږ ځوانان له کلونو تیرېدا وروسته په ډیرو تحقیقاتي مرکزونو کې د تحقیقاتو او څیړنې په لومړیو درجو کې دي. په لومړیو درجو کې یعنی کابو لومړیو لسو درجو کې دي. زموږ ځوانان په نانو ټکنالوژۍ، لیزر، اټومي صنعت او بیلابیلو پوځي صنایعو کې او په مهمو طبي تحقیقاتو کې ستر کارونه ترسره کړي دي. همدغه څو ورځې مخکې ما ته خبر راکړل شو زموږ یو مهم تحقیقاتي مرکز د یوې لاعلاج ناروغۍ لپاره چې تر اوسه درملنه نشوه کېدلی درملنه پیدا کړه. دا ډیره مهمه خبره ده. هغه حضرت په دوام کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې دښمنانو تل هڅه کوي چې د ایران د پرمختګ خنډ شي زیاته کړه. دښمنان علمي پرمختګ، فني پرمختګ، د په خدماتي میدانونو کې پرمختګ، په ورزشتي او سپورتي میدان کې پرمختګ نشي لیدلی، خو هغه اندازه پرمختګ چې شته او نشي کولای مخه یې وینسي، پرشتیا او دروغ ویلو سره کوشش کوي ګډوډ وخي. د دشمن کار دا دی چې په دوی کې ځینې نیمګړتیاوې ستر شي او ځینې روښانه حقایق پټ وساتي او اپوټه خبرې کوي. تاسو لاړی د سپورت او ورزش په څوکه یا د علم په څوکه کې ودرېدی. په حقیقت کې موږ وښودل چې د ایران فضا یوه روښانه فضا ده. د دشمن د پروپاګنډې په اپوټه چې غواړي ووایي د ایران فضا تړل شوي فضا تیاره ده. تاسو غواړئ لاړ شئ وښیئ چې د ایران فضا روښانه فضا ده.
جوانا دارن کار میکنن، کشور داره حرکت میکنه، کشور داره کار میکنه، مظهر کار همین شما هستید. این وضع جوانهای ماست. دشمن این وضعیت رو نمیخواد ببینه، عملا نمیخواد ببینه، میخواد که اگر بشه جلو این وضعیت گرفته بشه. پیشرفت علمی، پیشرفت فنی، پیشرفت در میدانهای خدماتی، پیشرفت در میدان ورزشی، اینا رو دشمن نمیتوانه ببینه. اما اون مقداری هم که وجود داره و نمیتوانه او جلوگیری کنه، با راست و دروغ سعی میکنه اون رو مغشوش جلوه بده. این کار دشمن اینه. بعضی از ایرادها رو بزرگ میکنن، بعضی از حقایق روشن رو مکتوم نگه میدارن، عکسش رو میگن. شما که رفتید در قله ورزش و قله علم ایستادید، در واقع نشان دادید که فضای ایران فضای روشنی است، برخلاف تبلیغ دشمن که میخواد بگه فضای ایران فضای گرفته است، فضای تاریکه. شما میخواید نشون بدید که فضای ایران فضای روشنی است.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنه‌ای بیا وفرمایل د دښمنانو کوشش دا دی چې په خپله د ایران ځوانان هم په خپلو ځانونو باندې باورونه له لاسه ورکړي. دا داسې کار دی چې دښمن غواړي ترسره یې کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود وینا بله برخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو چټي خبرو اترو ته بیله وه. هغه د ډونالډ ټرمپ د وروستیو چټي خبرو په باره کې وفرمایل د امریکا ولسمشر ټرمپ په نیوکي فلسطین کې په یو شمېر پوچو ککړو خبرو سره کوشش وکړ، ناهیلي شوي سیهانستان هیلمن کړي او هغوی ته روحیه ورکړي. د نیوکي فلسطین داخل ته د امریکا د ولسمشر له سفر څخه زما شننه او دغه کارونه چې وی کړل او دغه خبرې چې وی کړې دا ده. هغوی ناهیلي دي. دوی په دولس ورځني جنگ کې دومره سپېړه وخوړله چې باور یې نه درلود، توقع یې نه لرله او هغوی مایوسه شول. ټرمپ ورغی چې سهونیست رژیم ته روحیه ورکړي. هغه ورغی چې هغوی له نهیلۍ وباسي. هغه خبرې چې ټرمپ وکړې داسې خبرې دي چې نهیلي شوي چارواکو ته کېږي. هغوی توقع نه لرله چې د ایران توغندي چې د ایران د ځوانانو په لاس جوړ دي وکولی شي په خپلو لامبو سره، په خپل اور سره د هغوی ځینې حساس تحقیقاتي مرکزونه په ایرو باندې بدل کړي. هغوی دغه توقع نه لرله او دغه کار وشو. هغوی وتوانېدل د سهونیست رژیم د ځینو مهمو مرکزونو داخل ته نفوذ وکړي او هغه ړنګ کړي او هغه نبوده کړي. د ایران ځوانانو دغه توغندي جوړ کړل. دغه توغندي مونږ له چا نه دي اخیستي. دغه توغندي مونږ له کوم ځای څخه په کرې نه دي اخیستي. دغه توغندي د ایران ځوانانو جوړ کړي دي. دا د ایران د ځوانانو پیژندپاڼه او تذکره ده. کله چې د ایران ځوانانو یو میدان ته ورداخل شول، هڅه یې وکړه، همت یې وکړ او کوشش یې وکړ د خپلو ځنونو لپاره علمي بیغبنیانې برابر کړي، نو دا ډول کارونه کوي، ستر کارونه ترسره کوي. دغه توغندي زموږ وسلوالو ځواکونه او زموږ پوځي صنایعو چمتو لرل او استفاده یې ترې وکړه، وایې کراول او بیا هم چې ضروري وي په بل وخت کې له هغوی استفاده کوي. زما نتیجه دا ده چې د چټي خبرې چې دغه هغلی یعنی ټرمپ هلته وکړې، دغه سپکې خبرې او سپک چلندونه د دې لپاره وه چې مقابل لوري ته روحیه ورکړي. هغوی ته روحیه ورکړي. هغوی خپله روحیه له لاسه ورکړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په داوام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداګانو په حق له هم څوټکی بیان کړل او زیاته کړه په غازی جنگ کې امریکا به له شکه د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې اصلي شریک ده. همغه ډول چې په خپله د امریکا ولسمشر ټرمپ هم اعتراف کړ چې موږ له دغه رژیم سره په غازی کې کار کوو، البته کچیرې دغه خبره هم نه کوله معلومه وه چې هغه امکانات او اصلي چې د دغه جنگ په اوږدو کې د غازی په بیګونه او بیپناه خلکو باندې وغورځول شول د امریکا جوړې او ورکړل شوې وسلې وې. آیت الله خامنئی له ترهګرۍ سره د امریکا د جنگ په باره کې د ټرمپ بلایدا د هغه د دروغ ویلو بله بیلګه وبلله او وی پرمیل د غازی په جنگ کې څه د پاسه 60,000 ماشومان او 90,000 ماشومان شهیدان شول، آیا هغوی ټیرورستان وو؟ امریکا په خپل ټیرورست ده چې د ایش ډلې رامنځته کړې ده او دغه ډله په سیمه باندې حمله کوي او نن سبا هم د دغه ډلې یو شمېر کسان په سیمه کې په خپل اختیار کې اخیستي دي او د خپل استفادې لپاره یې ساتلي هم دي.
د ایران د مشرتابه ستر مقام د غزې په جنگ کې د کابو او 1,000 انسانانو وژل او د غراس په 12 ورځنی جنگ کې د څه د پاسه 0 ایرانیانو شهیدول د امریکا د صهیونیست رژیم د تروریستي خوی ښکار نه خو بلله او جوته یکړه هغوی د خلکو پاړندو ډول وژلو سربیره د تهرانچی او د عباسی په شان ساينس پوهان ترور کړل او په دغه جنایت ویار وکړ، خو باید پوه شي چې دوی علم نشي ترورولای. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د امریکا د ولسمشر ټرمپ خبرو ته په اشاره سره چې د ایران په اټومي صنعت باندې په بمباری او باندې د ویار کولو په ترڅ کې د دغه صنعت د لمنځه وړلو ادعا کړې و، زیاته کړه هیڅ خبره نشته په تمه اوسی، خو اصلا ستاسو په څه که چیرې کوم هیواد اټومي صنعت لري هغه ته د وکړه مکړه حکم ورکړئ؟ دا له امریکا سره څه ارتباط لري چې ایران اټومي امکانات او صنعت لري یا نه؟ دغه لاسوهنې غلطي او زور ویونکې دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د امریکا په مختلفو ایالتونو او ښارونو کې عمومي مظاهرو ته د اشارې په ترڅ کې وویل اورېدلی مو دي چې د امریکا په ټولو ایالتونو کې خلکو د ټرمپ پر ضد په واټونو کې شعارونه وکړل. د دغه راپور پر اساس چې راکړی او تاسو واورېدل، 1,000,000 خلکو د امریکا په بیلابیلو ایالتونو او ښارونو کې د دغه سړي یعنی ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل. آیت الله خامنئی زیاته کړه که چیرې تاسو زیات وسونه لرئ نو لاړ شئ دغه حالت آرام کړئ، لاړ شئ دغه خلک غلي کړئ او هغوی خپلو کورونو ته ورستانه کړئ. د نورو هیوادونو په کارونو کې لاسوهنه کوئ، پوځي اډې جوړوئ، امریکا تروریست ده، په دغه حقیقت کې د ترهګري حقیقي مظهر او بیلګه امریکا ده. هغه حضرت د غراز د ایران له خلکو د پیلتو په اکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادعا دروغ وبلله او زیاته کړه ټرمپ وایي زه د ایران د خلکو طرفدار یم، هغه دروغ وایي. دغه بندیزونه چې څو کاله کېږي امریکا په ایران باندې لګوي او ګڼ شمېر هیوادونه د ټرمپ تر اغیزې لاندې ورغلي او له هغه ویریږي، دغه بایکاټونه د چا پر ضد دي؟ د ایران د ملت پر ضد دي. تاسو د ایران د ملت دښمنان یاست، د ایران د ملت دوستان نه. د ایران اسلامي انقلاب ستلار خود د معاملې لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د چمتووالي خودلو ته په اشاره سره هم وفرمایل. ټرمپ وایي زه د معاملې کولو سړی یم، په داسې حال کې چې کچیر معامله له زورویینې سره یو ځای وي او نتیجه یې له مخکې څخه معلومه وي نو دا معامله نه ده بلکې تپل او زورویینه ده. د ایران ملت به زور ته تسلیم نشي. د اسلامي انقلاب لستر لارښود په پای کې په لویدیځې آسیا سیمې او د هغه په قول په منځني ختیځ کې د مرګ او د جنگ د شتون په اکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ څرګندونو ته په اشاره سره جوته کړه. ټرمپ اشاره کوي چې په دغه سیمه کې د هغوی په قول منځني ختیځ او زموږ په قول لویدیځې آسیا کې مرګ، نیستي او جنگ شته. بلې، جنگونه تاسو رامنځته کوئ، امریکا جنگ رامنځته کوونکی ده. اصلا امریکا جنگ رامنځته کوي، په خپله جنگ جوړوي، په ترور سربیره جنگونه هم غواړي. دغه جنگونه د دوی کار دی، دغه مړینه د دوی کار دی، هغه کارونه چې دوی کوي، هغه کار چې امریکا یې په دغه سیمه کې کوي، دا دی چې دغه پوځي اډې د څه لپاره جوړې کړې دي. تاسو دلته څه کار لرئ؟ دغه سیمه له تاسو سره څه اړه لري؟ دغه سیمه د دغې سیمې د خلکو ده. پر دې اساس هغه څه چې ترامپ د خپل دریځ د بیانولو په توګه ویلي دي ټول غلط او ډیر دروغ او د زور ویینه خودنی کې وي. زور ویینه هم په ځینو ملتونو باندې اغیز شیندي، خو د ایران په ملت باندې به هیڅ اغیز ونه کړي، د الله پاک په مهربانۍ سره. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
ډیر عزتمن رودونکو، زمونږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։